زموږ غږ ازادي راډیو اورئ د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې مو زه نوریاست نوري هرکلی کوم. دا خبرونه تر 3 بجو دوام کوي. د ولسمشر کرزی د لویدیځ ضد وروستیو څرګندونو وروسته د امریکا او افغانستان د اړیکو د بیرته سمولو د هڅو په باب راپور لرو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د تیاریو د ښه پرمختګ خبره کوي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو او د سپورټ او ښځو لپاره اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه برخه کې مه هېروئ. خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلوو.
راپورونه وایي چې یو شمیر وسلوالو طالبانو د کندهار د ملي امنیت پر ریاست برید کړی دی او دغه ریاست شاوخوا وسلوالو نه خطر روانه ده. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سر له پس سبا څخه به هیواد کې د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې د بهیر په اړه د عامه پوهاوي پروګرام پیلوي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د پولند رسنۍ وایي چې د پولند ولسمشر خاورو ته د سپارلو د مراسمو تیاری نیول کیږي. بشپړ خبرونه واوري وایاند اجمل تورمان. راپورونه وایي چې کشمیر وسلوالو طالبانو د کندهار د ملي امنیت پر ریاست برید کړی دی او دغه ریاست شاوخوا وسلوالو نه خطر روانه ده. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر د دغه نخته پخلی کړی دی او ویلي دي چې ګڼ شمیر ځواکونه یې سیمې ته استولې دي. طالبانو دغه برید نن غرمه مهال پیل کړی دی خو د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخ شوي دي. راپورونه وایي چې طالبان د کندهار د ملي امنیت ریاست ترڅنګ د نازو انا خوانځي ته ورننوتي دي او له دغه ځایه ډزې کوي. د دغه پیښې د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی څرګند شوی خو ویل شوی چې 3 ځان وژونکي وژل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سر له سبا څخه به هیواد کې د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې د بهیر په اړه د عامه پوهاوي پروګرام پیلوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون درلنشام رسیال ذکریا بارکزي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پروګرام به د ورید میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې دوام وکړي. ښاغلي بارکزي دا شان وویل چې په چې د انتخاباتو درونوالي په هدف د انتخاباتو د کمیسیون د یو شمیر ولایتونو مسؤلین او په زرګونه عادي کارکونکي هم له دندې ګوښه شوي دي. نوموړي وویل د انتخاباتو د جوړولو لپاره 1,50,000,000 امریکایي ډالرو ته اړتیا ده چې اوسمهال دغه کمیسیون 1,02,000,000 ډالره په واک کې لري. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د روان کال د وږي د میاشتې په 20مه نیټه جوړ شي. د کندهار ولایت سیمه ایزو چارواکو دا منلې ده چې پر 1,203 ډوله مسافر وړونکي موټر د نړیوالو ځواکونو په ډزو کې 4 کسه وژل شوي او 3 کسه نور ټپیان شوي دي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې دغه پیښه نن سهار د کندهار ولایت په ژیړې ولسوالۍ کې شوې ده. چارواکو ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل شوي دي. نړیوال ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي. په یو بل خبر کې بیا ویل شوي چې په زابل ولایت کې د ماین په یوې چاودنه کې 1 ملکي کس وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي. د خبر ترڅنګ په دغه ولایت کې د چاودیدونکو موادو د وزیر می د کشف خبر هم ورکړل شوې ده. د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ په کلهګي سیمه کې د سیلاون لامل 15 کسه وژل شوي او 4 کسه نور تریتم شوي دي. د ملي پیوستون په شورا کې د بغلان ولایت د خلکو یو استاد امان الدین آزادۍ راډیو ته ویلي چې د دغه سیلاون لامل په لسګونه څاروي هم وژل شوي دي. دغه شان ویل شوي چې د سیلاون لامل لویه برخه کرنیز ځمکه او یو شمیر کورونه هم جرمن شوي دي. د یو بل خبر لمخې د بلخ ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په خپل ولسوالۍ کې د سیلاون دراوتل لامل 300 کورونه او 200 بڼه اغیزمن شوي دي. سیلاو ځپلو کورنۍ ته د بیړنۍ مرستو غوښتنه شوې ده. او په کابل کې د صرافان د ټولنې د راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې دا شان بد دیږي. یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ او 50 پولای، یو ایرو 50 افغانۍ، یو سترلنګ پاوند 30 افغانۍ او 50 پولای، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 80 پولا، زر ایراني تومنه 40 افغانۍ او 80 پولا او زر پاکستاني کلداري 590 افغانۍ. دا ول تر دې دمه د افغانستان کورنۍ خبرونه. اوس هم بهرنۍ خبرونه او فرشته جلال زه.
د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره د لیدو پر مهال هغه ته ډاډ ورکړی چې د حکومت په ددې هیواد د اټومي وسلو امنیت په جدیت سره ټینګ کړی او په دې برخه کې لازم امنیتي تدابیر نیولی دي. اوباما او ګیلانی د اټومي وسلو د امنیت لپاره په واشنگټن کې د نړیوالې غونډې څخه مخکې سره وکتل. پاکستانی مقامات وایي چې تر څلوېښت زیات وسلوال کسان او دوه د پولیسو مامورین په اورکزیو کې د پولیسو پر یوه پوسته د وسلوالو په حمله کې وژل سوي دي. یو سیمه ییز چارواکي سمیع الله خان ویلي چې امنیتي ځواکونو نن سهار په شیریندره کې د پولیسو پر پوسته حمله شنډه کړه. د اورکزیو قبایلي سیمې ته د پاکستان پوځ د مارچ په میاشت کې خپلې قواوې واستولې تر څو امنیت ټینګ کړي او وسلوال طالبان له هغه ځایه وباسي. په سیمه کې له تیرو دریو اونیو په خونړیو نښتو کې لږ تر لږه 300 تنه وژل سوي دي. د قرغزستان له وکیل رسیوی جمهور رئیس قربانبیک باکیوف د اول وار لپاره د خلکو په وړاندې خبري وکړې. د تقریبا یو اونۍ وړاندې د مخالفو ګوندونو د یو اتحاد لخوا له وکیل رسیو د لدی سره په تړلې تشدد کې په پایتخت بشکیک کې لشت لږه اتیا تنه وژل سول. له وکیل رسیوی جمهور رئیس لا هم له استعفا کولو انکار کړی دی. باکیوف نن د قرغزستان په جنوبي ښار تیت کې خپلو پلویانو ته وینا وکړه. په قرغزستان کې اوس یوې موقت ادارې د چارو مسؤلیت اخیستی. موقت حکومت وایي چې دی باید استعفا وکړي او د هغه د نیولو خبرداری هم ورکړی دی. خو خپل باکیوف ویلي چې د ده د نیولو یا وژلو هر هڅه به خونړي نتایج ولري. د پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د نظم د ټینګولو لپاره سیمې ته خپل ثلثاتي ځواکونه ولیږي. د پولین مطبوعات وایي چې د جمهور رئیس لیخ کچینسکي مړی به د راتلونکي شنبه په ورځ خاورته وسپارل سي. کچینسکي او لشت لژ شپږ نوي تنه نور د روسیې د سمولینسک ښار ته په لاره د الوتکې د سقوط په پیښه کې ووژل سول. په الوتکه کې د پولنډ پر جمهور رئیس علاوه د هغه میرمن او یو شمېر لوړ رتبه دولتي چارواکي شامل وو. مسؤلینو ویلي چې د جمهور رئیس تابوت به د سې شنبې په ورځ خلکو ته کښېږدي تر څو د پولنډ ولس هغه وګوري او د درناوي وروستي مراتب ورته وړاندې کړي. د پولنډ د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د روسیې جمهور رئیس دیمتري مدویدیوف به هم د نړۍ د یو شمېر هیوادونو د ولسمشرانو په ډله کې وي چې د جمهور رئیس لیخ کچینسکي د خاورو تسپارلو په مراسمو کې برخه اخلي. د کچینسکي مړی پرون ورسا ته ولېږدول سو او زرهاو پولنډیانو یې د ویر په مراسمو کې برخه واخیسته. په روسیه کې نن د ویر ورځ اعلان شوې ده. رپورټونه وایي چې په الوتکه کې د نورو مړو سوي کسانو کورنۍ او خپلوان هم د خپلو عزیزانو د موندلو لپاره د پیښې ځای ته رسیدلي. روسي څېړونکي په دې فکر کې دي چې الوتکه د پیلوټ د تیروتنې په خاطر رالوېدلې ده. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د چین له جمهور رئیس هو جینپینګ سره ګوري. دواړه مشران بنن په واشنگتن کې د اټومي انرژي د مسؤلیت په اړه په نړیوال کانفرنس کې تر ګډون مخکې خبري وکړي. په دې دوه په دوه لیدنه کې به جمهور رئیس اوباما له چینایي لوري دا وغواړي چې پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر د فشار زیاتولو سره موافقه وکړي. چین موافقه کړې چې پر ایران د فشارونو د زیاتولو لپاره په جدي خبرو کې برخه واخلي. دواړه جمهور رئیسان به هم داراس کوشش وکړي چې پر یو شمېر مسایلو د دواړو هیوادونو ترمنځ موجود اختلافات حل کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له اختلافونو سره سره امریکا او چین د حقیقت له نظر نسی غورځولای چې دواړه ګډي ګټې لري. او په دوبۍ کې یوې محکمې نن دوه کسان د یو چچنی پوځي قومندان سلیم یمدایف د ترور په تور محاکمه کړل. پر دواړو مجرمینو د عمر قید حکم سوی. له دې دواړو یو جان اسمتوف د تاجکستان او بل یې مهدی تقی د ایران دی. دوی په چچنیا کې د وسلوالو پر د قومندان د دوبۍ د یو هوټل په پارکینګ کې ډزې وکړې او وی واژه. سلیم یمدایف د چچنیا په اوله جګړه کې د روسي قواوو په ضد جنګېدو، خو کله چې په 1999 کال کې جمهور رئیس ولادمیر پوتین چچنیا ته خپلې قواوې واستولې، دی هم د روسیې خواته واوښت. د دوبۍ پولیسو د ادم دلمکویف په نوم یو تن د قتل د دې پلان په طرحه کولو تورن کړی، خو هغه دا تورن رد کړی دی.
تاسو ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه مطالبه لرو. په کندهار کې د نننۍ حملې له وروستي حاله مو خبرو. له افغان ولسمشر سره د امریکا د اړیکو د بیرته سمولو د هڅو په ترڅ کې تېره ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا او د ولسمشر ځانګړي استازي او دغه راز د امریکا یو لوړ رتبه پوځي په کابل کې له ولسمشر سره وکتل. د ولسمشر کرزي او د هغه د لویدیځو متحدانو ترمنځ وروستیو لفظي شخړو په اړه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یو تحلیل درته خبرو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د دوی تیاری له پلان سره سم پر مخ ځي. د غرازاوري چې په بلخ ولایت کې د لومړي ځل لپاره د جټانو کوچنیانو ته د زده کړې پروګرام پیل شو. پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د سپورت او د ښځو لپاره اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه برخه کې ځای شوي دي. لومړی به هم په کندهار کې د نننۍ حملې موضوع ته مخه کړو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې نن په کندهار کې د ملي امنیت پر ریاست وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. همدا شېبه د برکوال میاخیل راسره اوبخې دواخان مینپال را سره ټلیفون په لیکه دی. بلې مینپال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ووایه چې دغه حمله چیرې شوې ده او د چا لخوا شوې ده؟
ډیر مننه نوري صاحب، تاسې اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړله، چارواکي وایي چې درې تنه ځان وژونکو نن غرمه 12 بجې د زرغونیانه د منځنۍ ښوونځي له لارې د ملي امنیت پر ریاست باندې برید کړی دی. دوی وایي چې لومړی لاسي بمونه ریاست ته غورځولی دي او وروسته یې له امنیتي سرتیرو سره نښته پیل کړې ده. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر همدا څو شېبې وړاندې په یوه خبر سوی خبر پاڼه کې وویل چې دوه ځان وژن کې د امنیتي ځواکونو لخوا له منځه تللی دي او یو تن ژوندی نیول سوی دی. سرچینې ویلي دي چې په پیښه کې د ملي امنیت 4 کارکوونکي او د ملي امنیت یو مامور د کورنۍ شپږ غړي چې دوی وایي دا ماشومان دي شوبل سوي دي. سیمه تر پیښې وروسته د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا کلا بند سوی ده او پلټنې روانې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي.
بلې، تاسو را سره په لاین کې اوسئ. د شمشاد ټلویزیون خبریال احمد لودین هم را سره د ټلیفون په لیکه دی. د پیښې په ځای کې د لودین صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. راته ووایه چې اوس وضعیت څنګه ده. بلې لودین صاحب.
بلې
بلې، مهرباني وکړئ د ازادي راډیو تاسو د پیښې په ځای کې یاست. راته ووایه چې اوس وضعیت څنګه ده د پیښې په ځای کې.
بله، تاسو ته به معلومات وي، تاسو اوریدونکو ته به معلومات وي چې پیښه د کندهار د ملي امنیت پر کارکوونکو باندې د ځانمرګو برید کوونکو د بمي او وسلو برید و چې درې تنه ځانمرګي برید کوونکي د یاد ریاست ته نږدې ورغلي وو او غوښتل یې چې نوموړي ریاست ته ننوځي. لومړی د دې ریاست پر کارکوونکو باندې د لاسي بمونه ګزار کړی دی او وروسته د ملي امنیت ساتونکو پر دوی ډزې کړي دي چې دوه تنه یې وژلي دي. او د پولیسو د یوه قومندان په وینا چې د نوم نه د لښودلو څخه ډډه کوي، هغه وایي چې ځانمرګي برید کوونکي ځان ته انفجار وکړی دی. چې د لومړنۍ معلوماتو له مخې دوه تنه د ملي امنیت کارکوونکي او یو ملکي کس چې ښوونکی دی چپیان دي. په کندهار کې نوې ولایت مقام او نه هم نورو امنیتي چارواکو تر اوسه پورې څه ویلي دي. سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا کلا بنده ده او څوک نه پرېښودل کېږي چې په یاده سیمه کې تګ راتګ وکړي. خو د میرویس پښتون او کریوال ډاکټر وایي چې دوی ته 4 تنه د ملي امنیت کارکوونکي او 2 تنه ملکي وګړي چپیان رول سوي دي. دا صرف یوازې او یوازې د پیښې لومړني جزئیات دي.
د پیښې مسؤلیت طالبانو منلی کنه؟
نه، تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه هیڅ نه دي ویلي، ځکه پیښه ډېره تازه ده. نه یې هم بولي وسلوالي دې مسؤلیت ته غاړه اخیستې.
فقط دا حمله د ملي امنیت پر ریاست شوې ده، یعنی په نور په کندهار کې وضعیت آرام دی؟
په کندهار ښار کې نور وضعیت بالکل آرام دی. یوازې او یوازې دا برید د ملي امنیت پر ریاست شوی دی چې هغه د کندهار د عمومي واټونو څخه څه ناڅه ګوښه دی او یوازې د ملکي کسانو د کورونو په منځ کې موقعیت لري.
بلې، احمد لودین، له تاسو نه مننه. د شمشاد ټلویزیون خبریال احمد لودین چې له کندهار د پیښې له ځایه را سره و، همداراز د ازادي راډیو خبریال دواخان مینپال نه هم مننه چې د په کندهار کې د ملي امنیت پر ریاست د نننۍ حملې په اړه معلومات راکول. په کندهار کې د ملي امنیت پر ریاست دا حمله په داسې حال کې کیږي چې له څه مودې راهیسې نړیوال ځواکونه په دې ولایت کې د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي او په ځینو سیمو کې هم وار له مخې عملیات پیل شوي دي. دې ولایت تېره اونۍ افغان ولسمشر حامد کرزی هم تللی و او د ولایت له چارواکو قومي مشرانو سره یې د دې ولایت پر ستونزو، من جمله امنیتي ستونزو، خبرې وکړې.
راپور زمور، قضاوت ستاسو.
له افغان ولسمشر سره د امریکا د اړیکو د بیرته سمولو د هڅو په ترڅ کې تیره ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي او د امریکا د پوځي وجه پوري مقام په کابل کې له ولسمشر حامد کرزی سره وکتل. له دې کتنې وروسته د امریکا د پوځ د مقام ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د پوځي عملیاتو اعلی قمندان وباله. په دې اړه پام وکړئ د فرانس پرس خبري اژانس د راپور جزئیاتو ته چې احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک او د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال ډیوید پیترایس پرون په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. دا کتنه په هغه غونډه کې وشوه چې هدف یې په افغانستان کې په پوځي او ملکي برخو کې د امریکا د هڅو څیړنه وه او بحثونه یې په دې اړه وو چې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو لپاره په افغانستان کې کومې ستونزې او چیلنجونه په مخ کې پراته دي. په کابل کې دا دوه ورځنۍ غونډه چې پر افغان او امریکایي چارواکو سربیره د امریکا د متحدو هیوادونو استازو هم ګډون پکې کړی و وروسته له هغه جوړیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن په جنوري میاشت کې په افغانستان او پاکستان کې د ثبات راوستلو لپاره په ملکي برخو کې د متحدو ایالاتو د اوږدمهالي پلان جزئیات روښانه کړل. دا ستراتیژي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک جوړه کړې چې له مخې د ملکي چارو د متخصصانو د شمیر زیاتول په پام کې دي څو د افغانستان د کرنې د زیانمن شوي سیستم د بیارغونې د سالمې ادارې د رامنځته کولو او وسلوالو ته په ټولنه کې د عادي ژوند د امکاناتو د برابرولو د پلانونو په عملي کولو کې مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکن بیری د شنبې په ورځ په کابل کې د هغه پروګرام جزئیات روښانه کړل چې د هیواد په جګړه ځپلو جنوبي او ختیځو ولایتونو کې د سالمې ادارې د رامنځته کولو لپاره په پام کې دی او 40 میلیونه ډالره لګښت به پرې راشي. له ریچارډ هولبروک او جنرال ډیوید پیترایس سره د افغان ولسمشر کتنه په داسې حال کې کیږي چې ښاغلي کرزي څو ورځې مخکې پر لویدیځو هیوادونو تور ولګاوه چې د اسد د 9 په انتخاباتو کې په درغلیو کې لاس درلود، ځکه د ده په وینا دې هیوادونو نه غوښتل چې دی په واک کې پاتې شي او هدف یې د ده د حکومت کمزوري کول و. د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک او په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال ډیوید پیترایس له افغان ولسمشر سره تر کتنې وروسته په کابل کې په خپلو څرګندونو کې د ښاغلي کرزي ستاینه وکړه. جنرال پیترایس چې د افغانستان او عراق پر جګړو څارنه کوي افغان ولسمشر د پوځي عملیاتو اعلی قمندان وبله او ویې ویل هو د افغانستان او امریکا ترمنځ همکاري شته خو اعلی قمندان ښاغلی کرزی دی.
د ولسمشر کرزی او د هغه د لویدیځو متحدانو ترمنځ له وروستۍ لفظي شخړې وروسته واشنگټن پوسټ د سیاسي چارو د مشهور لیکوال او کارپوه فرید زکریا په قلم په یوه لیکنه کې د ولسمشر کرزی دفاع کړې ده او د خپلې دفاع د دلایلو په څنګ کې ویلي چې امریکا په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې تر ولسمشر کرزی ښه شریک او متحد نشي موندلی. پرون د امریکا د بهرنیو چارو او دغه راز د دفاع وزیرانو هم د ولسمشر کرزی دفاع وکړه او په دې توګه د دواړو خواوو ترمنځ سړه څپه له منځه یووړه. د فرید زکریا د دې لیکنې مهم ټکی اسمت ساروان په راپورټ کې اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما لا هم وایي چې غواړي د افغانستان جګړه وګټي. د سش کال په خپل وینا کې وویل سخت ورځې به په مخ کې ولرو، له خنډونو سره به مخامخ شو، موږ مصمم دشمن لرو. په دې هم پوهیږو چې امریکا چې کله یو کار پیل کړي له خپلې پرېکړې نه پشا کیږي، خو د اوباما خپله اداره په ولسمشر حامد کرزي باندې چې په افغانستان کې د امریکا یوازینی د اعتبار وړ شریک دی په پرله پسې انتقادونو سره د بریالیتوب چانسونه په خپله له منځه وړي. واشنگټن پوسټ یاتوي راځي داسې وانګیرو چې افغان ولسمشر ناموثر او په فساد ککړ دی. حتی که دا تورونه رښتیا هم وي بیا هم قوي دلایل شته چې د هغه ملاتړ وشي، ځکه چې د کرزي متبادل نشته. یو بهرنی قدرت په بل هیواد کې تر هغو د بلواسه جګړې د ګټلو هیله نشي کولی تر څو چې د همغه هیواد یو داسې متحد ونه لري چې لږ تر لږه د ډیرو خلکو له ملاتړه برخمن وي. په افغانستان کې داسې شخص باید د دې هیواد تر ټولو د لوی قوم یعنی پښتنو له منځه یو مهم کس وي چې د ګډ هدف لپاره له امریکا سره لاس یو کولو ته لیواله وي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکوال فرید زکریا لیکي کرزی په افغانستان کې تر ټولو محبوب او با اعتباره سیاستوال دی چې مخکې ذکر شوي ځانګړتیاوې لري. دی همداراز لیکي سره له ځینو نیمګړتیاو چې کرزی لري بل څوک داسې ځانګړتیاوې نه لري. او بلدا چې کرزی د افغانستان منتخب ولسمشر دی. دی د یو لړ لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې بیا ولسمشر شوی، خو ملګرو ملتو او نړیوالې ټولنې د ده انتخاب مشروع ګڼلی. که څه هم په انتخاباتو کې جدي درغلی شوی وي، خو شاید ډېر کم څوک پیدا شي چې ووایي که درغلی نه وای شوی او شفاف انتخابات ترسره شوي وای نو عبدالله به بریالی شوی و. اوس د کرزی د لرې کولو لپاره یوازینۍ لار پوځي کودتا ده چې لا به بې ثباتي زیاته کړي او مشروعیت به دومره له منځه یوسي چې اصلا دا مسئله په بحث نه ارزي. فرید زکریا لیکي لنډه دا چې کرزای لري کولای نشو او موږ هم له هغه پرته بریالي کېدای نشو. فرید زکریا وروسته د اوباما د حکومت له پیله پر ولسمشر کرزي د انتقادونو یادونه کړې او له هغه سره د خبرو له میزه د مرستیال ولسمشر جو بایدن پورته کېدو ته اشاره کړې او خبرې وروستیو لفظي شخړو ته رسولې. لیکوال ټینګار کړی چې که دا ومنو چې د کرزي حکومت فاسد، بېکفایت او نامؤثره دی، نو څه تضمین شته چې د هغه پر ځای به بل حکومت دا نیمګړتیاوې ونه لري؟ دی بل ځای د افغانستان د ستونزو یادونه کوي او وایي په داسې یو هیواد کې چې دیرش کاله جنګ یې تیر کړی وي، د نړۍ یو له پنځو تر ټولو بېوزلو هیوادونو څخه وي، د خلکو د لیک لوست شرحه یې د نړۍ په هیوادونو کې تر ټولو ټیټه وي، که هر څوک واک په لاس کې ولري له مشکلاتو سره به مخامخ وي.
د ولسمشر کرزي او د هغه د لویدیځو متحدانو ترمنځ د وروستیو لفظي شخړو په اړه د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د تحلیل مهمې برخې وې. دغه راز ځینې نورو لویدیځو ورځپاڼو هم د افغانستان پر موضوعاتو ځینې لیکنې خپرې کړې دي چې تفصیل به یې له یوې لنډې دمې وروسته درته واورو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
یوه ورځ به په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. لکه د نړۍ په ټولو کورنیو جګړو کې چې په خبرو ختم شوي دي، په افغانستان کې به هم له طالبانو سره خبرې وشي او د جګړې د اور لمبې به سړې شي. دا تبصره امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز خپره کړې ده او پکې دا هم لیکي چې د سولې په خبرو کې ناټو، اروپایي ټولنه، امریکا او افغان حکومت بیل بیل نظریات لري. د لاس انجلس ټایمز په باور امریکا او ناتو استدلال کوي چې دوی د دې لپاره په افغانستان کې جګړه کوي چې طالبان خبرو ته کښینوي. ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل خبره راخلي چې وایي د افغانستان د ستونزو د حل لاره سیاسي ده، داسې چې خپل افغانان دغه غوټه پرانستلی شي. ورځپاڼه بیا پوښتنه کوي څومره ژر باید د سولې خبرې پیل شي او له چا سره سوله وشي. د لاس انجلس ټایمز په باور دغه پښتنې هم افغانان کوي، هم امریکایان او هم اروپایان. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ ملیبند تیره میاشت د سولې په خبرو کې د ژر پرمختګ غوښتنه وکړه او وی ویل چې اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې افغانان د سیاسي روغې جوړې بهیر په ډېرې انرژۍ او ډېر ځواک ګړندی پر مخ بوسي. یو مخ لکه نړیوالو چې په پوځي او ملکي چارو کې فعالیت زیات کړی دی. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په نظر د باراک اوباما اداره بیا د سولې په برخه کې محتاطانه دریځ لري. داسې هیله لري چې د حامد کرزي حکومت په افغانستان کې پراخ ملاتړ ترلاسه کړي، حتی که په دغو حامیانو کې د طالبانو یو شمېر ډلې هم وي. د امریکا حکومت که د سولې په خبرو کې د احتیاط هیله لري، په لنډ وخت کې د افغانستان د حکومت له لوري د سولې د جرګې د جوړولو ملاتړ هم کوي. افغان حکومت را روانه میاشت د سولې جرګه رابللې ده. لاس انجلس ټایمز په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو د عمومي قمندان امریکایي جنرال مکریسټل وینا اقتباس کړې ده چې وایي هر څومره ډېر کسان چې په جرګه کې راغونډ شي د ولسمشر کرزي موقف غشتلی کوي او دا کار له موږ سره مرسته کوي. اما یو شمېر امریکایان بیا دا اندېښنه لري چې حامد کرزی د سولې خبرې ژر پیلوي. د دې پر ځای چې صبر وکړي، دیش سره نور امریکایي عسکر را روان وړي په عملیاتو کې څومره پرمختګ کوي، دوی د سولې هڅې کوي. که سولې کېږي نو د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په وینا باید د طالبانو مهم مشران پکې وي. که داسې نه وي، د یوه اروپایي ډیپلومات په نظر به بیا جګړې پیل شي او هغه ډلې چې له خبرو بې برخې شوي دي جنګ ته به مخه کړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د خپلې مقالې په وروستیو کې لیکي د طالبانو له ټولو ډلو سره خبرې اسانه هم نه دي، ځکه چې د طالبانو مشران نه ډیموکراسي مني، نه د افغانستان اساسي قانون او نه هم د میرمنو تعلیم غواړي او هغوی ته له نارینهوو سره مساوي حقوق نه غواړي. کلاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د سولې پر امکاناتو او ستونزو تبصره کړې ده. بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا د شخړو د مخنیوي لپاره یوې هڅې ته اشاره کړې ده. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د تروریزم په تور د دریو ایټالیایي اتباعو د نیولو قضیه یې څېړلې ده چې د شنبې په ورځ ونیول شول. ورځپاڼه د ایټالیا د اضطراري چارو د یو ویان په وینا څرګندوي چې دا تورونه د خندا وړ دي چې ایټالیایي روغتیایي مسؤلان دې له تروریستانو سره لاس یو کړی وي، ځکه چې د دریو نیول شویو ایټالیایانو له ډلې څخه دوو تنو یې له لسو کلونو راهیس په افغانستان کې کار کاوه. د بیړنیو چارو دغه روغتون د افغانستان تر څنګ د سودان، کمبودیا او عراق په ګډون د نړۍ په 15 هیوادو کې څانګې لري او د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له افغان چارواکو سره د دې پیښې په اړه په ارتباط کې دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په لنډو منځنیو څپو سربیره په لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 13.5 هم اورېدل کېدای شي. وړاندې په خبرونه کې د سپورت او د ښځو لپاره ځانګړي پروګرامونه لرو، خو به هم د افغانستان په اړه راپورونو ته دوام ورکوو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د دوی تیاری له پلان سره سم پر مخ ځي او سبا ته د کاندیدانو لپاره د یوې اونۍ په مخ د معلوماتو ورکولو بهیر پیلوي. چارواکو په کابل کې په یوې خبري غونډه کې دغه راز وویل چې د دغو انتخاباتو لپاره یوه زیات اندازه مالي بودیجه ترلاسه کړي، خو څه نورو مالي مرستو ته هم اړتیا لري. په دې اړه تفصیل له کابل د مجاهد جواد په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره یې جوړ کړی تقسیم اوقات په بریالۍ توګه پړاو په پړاو عملي کیږي او سبا ته به د کاندیدانو لپاره د معلوماتو د ورکولو بهیر پیل شي. دا خبر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مرستیال زکریا بارکزی د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړه او داسې زیاته کړه:
سر از فردا برای یک هفته پروسې ارائه معلومات به کاندیدان
محترم دوی سر له سبا څخه به د یوې اونۍ لپاره د ولسي جرګې د کاندیدانو لپاره د معلوماتو د ورکولو بهیر روان وي. دغه راز د د میاشتې له یو دشمې څخه به د ثور تر څور لسمې نیټې پورې د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر په خپلو ولایتي دفترونو کې ترسره کړو. بیا به ابتدایي لیست خپور کړو او په پای کې به د شکایتونو له بررسۍ کولو څخه وروسته خپل وروستی یا نهایي لیست خپور کړو او انتخابات به په یوې شفافې فضا کې ترسره شي. ښاغلی بارکزی وړاندې وویل چې دا ځل د انتخاباتو د شفافیت د خوندیتوب په برخه کې کافي زیاته هڅه شوې ده چې په ترڅ کې یې د 5 ولایتي دفترونو مشران له دندو ګوښه او د انتخاباتو تقریبا 6000 کارکوونکي په تور لیست کې شامل کړي شي. ویدی چې دواړه ډلې خلک به څارنوالۍ ته هم د پلټنو لپاره ورمعرفي شي. نوموړي دا هم وویل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره دوی څه باندې 150 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې تر اوسه پورې ورته 102 میلیونه ډالره برابر شوي دي چې د دوی کارونه پرې په سمه توګه پرمختللی شي. او د انتخاباتو د قانون په اړه یې وویل چې د ولسي جرګې انتخابات به د ولسمشر د تقنیني فرمان پر اساس پرمخ ځي، ځکه تر اوسه پورې د ملي شورا د دواړو جرګګیو لخوا پرې لانهاندري پایته نه در رسیدلی.
زه فکر کوم چې اساسي قانون صراحت لري چې پارلمان دواړه مجلسونه باید غرات کی او د فعلاً د پاره یو مجلس رات کړی دی او دوه مجلس هغه اته ترباس لاندې نه نیولې. نو ولسی جرګې ته دا پکار ده چې لس متره چې د دوی د تعمیر څخه فاصله لري د مشرانو جرګې سره خپل مشکل حل کړي او کچیر دوی دی فیصله ته ورسیږي دواړه مجلسونه چې دا قانون مدار اعتبار نه دی او پخوانی قانون مدار اعتبار دی، موږ واغه قانون تطبیق فعلاً دغه قانون تطبیق کوو.
تکل شوې ده چې د ولسی کې انتخابات بعد روان المریس کال د وګي اسمبلې د میاشتې په 20مه نیټه تر سره شي چې پکې به د ولسی جرګې د 243 څوکیو لپاره په ټول هیواد کې بزرګونو نوماند خلک یا کاندیدان د خلکو د رایو در خپلولو لپاره ودرېږي. که څه هم افغان حکومت تر دې مخکې هم ویلي چې دوی ژمن دي چې د ولسی جرګې انتخابات به په خپل ټاکلي وخت تر سره شي، خو ځینې کارپوهان بیا وایي چې د انتخاباتو د قانون د نه تصویب کېدو په هیواد کې د ځینو امنیتي ستونزو له امله ښایي د ولسی جرګې د انتخاباتو وړاندې یو څه ننګونې وجود ولري. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
د لومړي ځل لپاره په بلخ ولایت کې د جټانو کوچنیانو ته د زده کړې پروګرام پیل شو. دغه پروګرام د بلخ په نهر شاهي ولسوالۍ کې پیل شوی او د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په لومړي سر کې به د جټانو شاوخوا 100 ماشومان له زده کړو برخمن شي. تفصیل مزار شریف څخه د ازادي راډیو د خبر ریال سمیع الله غوښتون راپور کړي.
په مزار شریف کې د لومړي ځل لپاره د جایګانو په لسګونه ماشومان د لیک او لوست د زده کړو تر پروګرام لاندې ونیول شول. د بلخ ولایت د ښوونې او روزنې د ریاست مشر محمد ظاهر پنهان د دغه ولایت د نرشهي په ولسوالۍ کې د جایګانو د ماشومانو د تعلیم او تربیه د بیړنیو زده کړو د دوو ټولګیو د پرانستلو پر مهال وویل چې دوی د بهرنیو موسسو یونیسف آشیانه پاملرنې د ماشومانو څخه د ملاتړ ادارې په مرسته یې د لومړي ځل دغه مظلوم او بېوزله کشر لپاره چې ماشومان یې د تعلیم او تربیې څخه هیر پام څخه لری پاتې وو په بلخ ولایت کې تقریبا 100 نجونې والا کان د لیک الوست په پوښښ لاندې ونیول شول. د بلخ ولایت د پوهنې د ریاست مشر محمد ظاهر پنهان د جوګانو د ماشومان لپاره د پرانسل شو ښوونځیو پاکله وای
از سطفل شروع میکنیم و امیدوار هستیم که در آینده
دا محل د جوګانو 100 ماشومان د زده کړو د پروګرام ته پوښښ لاندې ونیول شول. خو تر سره شو چړونو لا مخې دا ښایي چې په بلخ ولایت کې د جوګانو څه د پاسه 200 ماشومان په ښوونځیو کې د شاملې دو ور دي او سلطنت تنکی ځوانان یې د سواد مزید د زده کړو د شرایطو سره برابر دي. زموږ د دې پروګرام په بریالیتوب سره هیله مند یو چې د جوګیانو ټول ماشومان د زده کړو تر پوښښ لاندې ونیسو. زرمینه چې د جوګیانو د نجونو د لومړۍ دورې له زده کوونکو څخه د نجونو په ټولګي کې د لیک او لوست د زده کړو په خاطر ناسته وه، خپله هیله یې داسې څرګند کړه:
ازم میخوایم که داکتر شم، ازم داکتر شم، خدمت مریضا را معاینه کنم.
غواړم په راتلونکي کې ډاکټره شم ترڅو ناروغان معاینه کړم او درمل ورکړم. د بابا یادګار د نوآباد په کلي کې د میش جوګیانو ملک عبدالشکور د خپلو ماشومانو لپاره د ښوونځیو د پرانستلو څخه خوښ وایي.
طب مقصد د منطقې مو جوړ شوده بخیر، از طرف می دفترهای به جور
د ښوونځیو ستونزه مو هواره شوه، خو د اوبو ستونزه مو پر ځای پاته ده. د څښاک اوبه مو ترخې او تروې دي. له بارانیو موسو څخه هیله مند یو چې د ماشومانو روغتیا ته مو هم پاملرنه وکړي.
په بلخ ولایت کې مو د جټانو د ماشومانو لپاره د زده کړې د پروګرام د پیلېدو په اړه راپور واورید. فرشته جلال زی سړیو ته راغلي دوه نیمې بجې دي او د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه اوروي.
د کندهار ولایت سیمهیز چارواکي د امنیت پر یو 303 مسافر وړونکو موټر د نړیوالو ځواکونو په ډزو کې څلور کس وژل شوي او 13 نور زخمیان دي. افغانستان ملي شورا د یو اعلامیه په خبرولو د پولند جمهور رئیس د وژل کېدو پر پیښه خواشنی څرګنده کړې ده. بغلان کې د دوشي ولسوالۍ په کېلګي سیمه کې د سیلاونو له امله 15 کس وژل شوي او څلور نور ورک دي. پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د امریکا جمهور رئیس ته ډاډ ورکړی چې د حکومت په د دې هیواد د اټومي وسلو امنیت په جدیت سره ټینګ کړي. پاکستاني مقامات وایي تر څلوېښت زیات وسلوال او دوه د پولیسو مامورین په ورکزیو کې د پولیسو پر پوسته د وسلوالو په حمله کې ووژل شول. د قرغزستان له واکه لرې سوی جمهور رئیس قربانبیک باکیوف د اول وار لپاره د خلکو په حضور کې وژغید. او د نړۍ مشران د امریکا په متحدو ایالاتو کې نن سره راغونډیږي او د اټومي وسلو پر مسؤلیت خبرې کوي.
په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې نن په واشنگتن کې د اټومي وسلو د خوندي کولو په اړه یو نړیواله غونډه جوړیږي. په دې اړه راپور لرو. قزاقستان د امریکا په واسطه اجازه ورکوي چې الوتکې له هوایي قلمرو څخه په استفادې په افغانستان کې خپل ځواکونو ته اکمالات ولېږدوي. په دې اړه یو موافقه پرون په واشنگتن کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د قزاقستان د ولسمشر نورسلطان نظربایف ترمنځ لاسلیک شوه. نظربایف د اټومي وسلو د امنیت په غونډه کې د ګډون لپاره چې په نیویارک کې پرانستل کېږي نن په نیویارک کې پرانستل کېږي امریکا ته تللی دی. د امریکا د ولسمشر امنیتي سلاکار مایک فاول وویل دغه موافقه به پیسې او هم وخت وسپموي. امریکا له قزاقستان سره د ترانزیت موافقه په داسې حال کې لاسلیک کوي چې په قرغزستان کې د امریکا د مناس په هوایي اډه کې فعالیتونه په دې هیواد کې د سیاسي ناکراریو له امله په موقت ډول ځنډیدلی دي. په داسې حال کې چې د نړۍ وڅلوېښت هیوادونه په نیویارک کې د اټومي وسلو او ټکنالوژۍ د خوندي ساتلو په دوه ورځني سرمشریزه کې ګډون کوي. ولسمشر اوباما تېره ورځ په سپینې ماڼۍ کې د پاکستان او هند له صدراعظمانو سره چې دواړه اټومي وسلې لرونکي هیوادونه دي کتنه وکړه. د جرمني ډي پي خبري آژانس په دې اړه راپور خپور کړی. رضوان مرادي مهمې برخې را اوروي.
د پاکستان او هند صدر اعظمان به په دغه سرمشریزه کې د امریکا د ولسمشر او د نړۍ د نورو استادو سره د تروریستانو لاسونو ته د اټومي وسلو د رسیدو د مخنیوي په لارو چارو خبرې او بحثونه وکړي. د جرمني د خبري آژانس پوینا پاکستان او هند د نوې ملسیزې په وروستیو کې نړیواله ټولنه هغه مهال حیران کړه چې دواړو هیوادونو خپل اټومي بمونه وازمایل، خو په همدې سره تروریستي ډلو او غیر مسؤولو لاسو ته د اټومي وسلو د پرېوتو په اړه هم اندېښنې پورته شوې. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ پر اساس پاکستان د نړۍ په سطح د اټومي موادو د تولید د مخنیوي پاړه د یو موافقې پر وړاندې خنډونه پورته کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیا د پاکستان له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په کتنه کې په دې اړه خپل نارضایت او خواشینی څرګنده کړه. ورځپاڼه د امریکا د استخباراتو د مامورینو څخه په نقل وایي پاکستان د اټومي وسلو د نوې لړۍ د تولید لپاره د اټومي سونګ موادو د برابرولو لپاره نوې بټۍ په کار اچولې ده، خو په عین حال کې ولسمشر اوباما ډاډ څرګند کړی چې پاکستان د خپلو اټومي وسلو د مسؤلیت لپاره ګامونه اخیستي دي او متحده ایالاتو په دې برخه کې له پاکستان سره مالی مرسته کړې ده. که څه هم چې د پاکستان او هند اټومي وسلو امنیت د نیویارک د سرمشریزي د خبرو اساسي موضوع نه ده، خو د دواړو هیوادونو د اټومي وسلو او اټومي ټکنالوژۍ د پراختیا نړیوال تړون نه دی لاسلیک کړی. بل لور ته سپینه ماڼۍ وایي پاکستان صدراعظم ولسمشر اوباما ته ویلي چې په دغه هیواد کې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکو پاړه د خلکو ملاتړ مخ په زیاتېدو دی او جمهور رئیس اوباما بیا په پیښور کې د امریکا پر قونسلګرۍ د روسي حمله په وړاندې د پاکستان د ځواکونو عکس العمل ستایلی دی. د جرمني د خبري آژانس پوینا د هند صدراعظم منموهن سنگ له ولسمشر اوباما سره د اټومي وسلو د امنیت په باب پر بیلابیلو مسئلو خبرې وکړې او ډاډ یې وښود چې هند به د اټومي وسلو د خوندي ساتلو په هدف د نیویارک د سرمشریزي د بریالیتوب لپاره ټول لازم ګامونه واخلي. سنگ اوباما ته ویلي چې هند له اټومي وسلو څخه د پاکې نړۍ د رامنځته کولو د هڅو کلک ملاتړی دی او په دې لړ کې د هر جدي او ګټور اقدام هرکلی کوي.
په نیویارک کې د اټومي وسلو د خوندي ساتلو په اړه د نړیوالې غونډې په باب راپور په دې غونډه کې چې نن پرانستل کیږي او د ورځې دوام کوي د نړۍ 30 هیوادونو مشران او چارواکي انګډون کوي. په دې کې د پاکستان او هند صدر اعظم هم برخه لري. رویټر خبری آژانس پرون په دې اړه په یو تحلیل راپور کې ویلو چې د دې غونډې د بحثونو ډیر تمرکز به د پاکستان د اټومي وسلو په اړه وي، ځکه چې پاکستان د پاکستان سابقې ته په خودل چې د هیواد د اټومي ټکنالوژي نورو ته ورکړې ده. په همدې سره د دې خبرې د دې خبرونې د مطالبو او راپورونو برخه هم دومره وه. دوه اونیز پروګرامونه لرو، لومړی د سپورت پروګرام واورئ او ورپسې هم د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو له میدانه د ازادي رادیو د سپورتي پروګرام اوریدو ته زر ځوان مراد ستاسو هرکلی کوم. د ورزش مینوالو، د جمعې پورز د افغانستان د کرکټ ملي ټیم افغانستان ته یو بل ویاړ وبخه او په کویت کې د نیپال ټیم ته په ماتې ورکولو سره د اسیا د کرکټ د غوراوي سیالي وګټله. د افغانستان په مختلفو سیمو کې خلکو او په ځانګړي ډول ځوانانو د افغان کرکټ ټیم دا تازه بریالیتوب په اتڼونو، غونډو او خوشحالیو سره ولمانځه. په دې اړه او د اروپا او نړۍ په سطح د فوټبال د تازه مسابقو او د مشهورو ټیمونو ترمنځ د لوبو د نتیجو په اړه په دې ورزشي خبرونه کې ورستي او مفصل معلومات اوریدلای شئ. د تیرې جمعې ورځ یو ځل بیا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د یو بل ستر بریالیتوب شاهد و. افغان کرکټ ټیم په کویت کې د آسیا د کرکټ ټیمونو د غوراوي په مسابقو کې نیپال ته ماته ورکړه او بیا یې د دغو لوبو د اتلولې په ګټلو سره د کرکټ په میدانونو کې د افغانستان بیرغ ورپاو. افغانستان لومړی لوبه وکړه او په ټاکل شو 500 اوورونو کې 240 منډې جوړې کړې. د افغانستان له لوري کریم صادق 75، رئیس احمد زی 250 او نبی ساحل 48 منډې جوړې کړې. د نیپال لوبغاړو ته افغان ټیم 225 منډې هدف وټاکه، خو د افغانستان بالارانو یا تو پښتونکو پر نیپالی لوبغاړو خپل ولقه شیبه په شیبه تنګوله، چې په نتیجه کې د نیپال د کرکټ ټیم یوازې د 123 منډو په جوړولو سره وسوځید. افغان کرکټر رئیس احمد زی چې په دغه مسابقه کې غوره لوبه وکړه د افغانستان د دې تازه اتلولۍ په اړه ازادي راډیو ته ویل:
دا لومړی ځل چې دغه سیسي ټروپي چې کومه ده دا موږ وګټله. د ما په فکر سره دغه تیر یو کال چې څومره موږ قهرمانیانې ګټلې دي، یعنې په مختلفو ممالکو کې موږ دغه د افغانستان لپاره دغه کپونه وګټل، د موږ د لوبغاړو غټ د کامیابۍ راز چې کوم دغه اتفاق او جهاد ده، او دوی د موږ د لوبغاړو خپل محنت او مشقت ده چې دوی ډېر زیار وباسي کرکټ کې او د کرکټ سره مینه لري، د وطن سره مینه لري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا کمه په داسې حل کې ترلاسه کړې ده چې په وست انډیز کې د شلو اورونو نړیوال جام لوبتا یوازې سده پاسه درې ونی پاتې دي. دا چې د افغانستان ټیم اوس د نړۍ د کرکټ د ټیمونو د لیست په کوم ځای کې دی، ل رئیس احمدی څخه اورو.
په نړۍ کې تقریبا 125 ممالک کرکټ دي، او الحمدلله د افغانستان ټیم په دغه تیر یو کال نه 50 ملکونه مټې سره، او نن سبا د افغانستان کرکټ ټیم ګومان کوم چې په نړۍ کې یو لسم نمبر باندې مقام لري. یعنې موږ څخه به زده خبر وکړم چې موږ څخه بنګلاديش، پاکستان، سریلانکا او ویسټ انډیز دوه درې درجې مخکې دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلان وایي په پوره وس او توان سره زیار باسي چې د وست انډیز د لوبو لپاره افغان کرکټرانو ته د تمرین او روزنې لازمي اسانتیاوي برابر بریکړي. په وست انډیز کې کېدونکو د شلو ورونو نړیوالو لوبو کې به ټاکل شوی چې افغانستان خپل لومړنۍ لوبه له هند سره ترسره کړي. د افغانستان په مختلفو برخو کې خلکو د افغان کرکټ ټیم د دغه کامیابۍ خوشحالي ولمانځله. په دې لړ کې بیا د جلال آباد د ځوانانو خوښي د کتو وه.
څنګه چې تاسو ولیدل چې ننګرهاریان پښتونستان واټ ته راوتی دي او خپل مې کرکټ ټیم مانځنه کوي، او ډېر د افتخار ځای دی چې زمونږ کرکټ ټیم د آسیا کپ مګټ، دا ډېر د افتخار ځای دی.
ولادي خوشاله زکه چې افغانستان یو برای راول بیا یو کپ غټو په ټول نړۍ کې هم دا یو کپ غټو ډیر خوشاله موږ خپل ته
جاوید خبره کو د لغمان موږ دا خوشالي کو غنه چې موږ په افغانستان ډیر وخت انقلابونه او هغه اوس په خپل باندې چې هغه راو ته نو موږ دا جشن کو چې افغانستان د خپل کامیاب لري او آباد لري
او د لوبو له میدانه ورسی شیخ پرونی په دې برخه کې طاهر روخان درته د نړۍ او اروپا د فوټبال د مشهور ټیمونو ترمنځ د سیالیو او نتیجو پړه ورستی او مفصل معلومات برابر کړی دي.
قدرمن اوریدونکو او د فوټبال مینوالو، خوشاله يم چې ورسته له دوه هفته رخصتي بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او کولای سم ستاسو سره د فوټبال د نړۍ د نوي پیښو په هکله معلومات شریک کړم. د تیری اونۍ د فوټبال د سپورت په ډګر کې یو ډېر مهمه او پزله پوری پیښه د اروپا د چمپیونز لیګ یا غوره مسابقو د کوارټر فائنل مسابقې وې چې د دغو مسابقو د لومړی پړاو لوبي د سه شنبه په ورځ د اسپانیې د بارسلونا او د انګلستان د ارسنال او همدارس د روسیې د سی اس کی ا موسکوا او د ایټالیې د انټر میلانو د ټیمونو ترمنځ وسوې. لومړی لوبه چې د بارسلونا او د ارسنال ترمنځ و ډېر د شور او ځواجه ډکه مسابقه و. د دې لوبي په 13مه دقیقه کې لومړی ګول د ارسنال د ټیم فارورد برتنر چې په اصل کې یو ډنمارکي لوبه کوونکی دی د سیال پر ګول وواهه، خو تر هغه وروسته بیا د بارسلونا ټیم سر راپورته کړ او لوبه یې ډېره چټکه کړه چې د دې کار په نتیجه کې د ارسنال ټیم ته څلور ګوله ورکړه. او جالبه دا و چې دغه څلور سره ګولونه د بارسلونا د ټیم یو تکړه لوبه کوونکی لیونل میسی چې په اصل کې د ارجنټاین دی او د 2009 کال د نړۍ د تر ټولو ښه فوټبالر په توګه پیژندل شوی و ووهل، چې په دې توګه لوبه څلور دی او په مقابل کې د بارسلونا د ټیم په ګټه پای ته ورسېده او د بارسلونا ټیم د دغه غوړ مسابقې د سیمی فاینل لوبو ته لاره ومونده. په دوهمه مسابقه کې چې هغه هم د سه شنبه په ورځ د روسیې د سی اس کی ا موسکوا او د ایټالیې د انټر میلانو د ټیمونو ترمنځ د مسکو د فوټبال په ډګر کې ترسره شوه، د لوبي په شپږمه دقیقه کې د انټر میلانو د ټیم لوبه کوونکی ویسلی سنایدر د وټینګ او دقیق شوټ په وهلو سره د سیال پر ګول باندې لوبه د خپل ټیم په ګټه راوګرځوله، چې همدغه نتیجه د مسابقې تر اخره پورې پاتې شوه او لوبه 1-0 په مقابل کې د انټر میلانو د ټیم په ګټه پای ته ورسیده، چې په دې توګه د انټر میلانو ټیم د دغه لوبو سیمی فاینل ته راووت. د دوه مسابقو په هم پړاو د چهارشنبه په ورځ د انګلستان د مانچستر یونایټیډ او د جرمني د بایرن منشن او همدارس د فرانسې د هیواد د دوو غورو ټیمونو بوردو او لیون ترمنز ترسره شو. په لومړۍ مسابقه کې مانچستر یونایټیډ سره لدی چې د بایرن منشن ټیم ته 3-2 په مقابل کې ماته ورکړه، خو څرنګه چې د یوې هفتې مخکې د نتایجو په سبب چې په هغه کې د بایرن ټیم د مانچستر ټیم ته 2-1 په مقابل کې ماته ورکړه وه، د بایرن منشن ټیم د چمپیونز لیګ د سیمی فاینل لوبو ته راووت او د مانچستر یونایټیډ ټیم چې ډیر انتظار کېده چې لوړو مسابقو ته لاره پیدا کړي د دغه لړۍ د ادامې څخه محروم شو. د مسابقې په لړ کې ګولونه دغه لوبه کوونکو ووهل، د مانچستر یونایټیډ لخوا په درېمه دقیقه کې ګیبسن، په اوومه او یو څلویښتمه دقیقه کې نانی او د بایرن منشن لخوا په درې څلویښتمه دقیقه کې اولیچ او په پنځاویمه دقیقه کې روبن ګولونه ووهل. او په همدغه ورځ بل مسابقه د بوردو او لیون د ټیمونو ترمنځ وه چې لوبه 1-0 په مقابل کې د بوردو د ټیم په ګټه ترسره شوه، خو د مخکنیو نتایجو له مخې د اولمپیکو لیون ټیم د سیمی فاینل پړاو ته رجع شو. د چمپیونز لیګ د لوبو د سیمی فاینل مسابقې به 2 اونۍ وروسته وي او د فاینل مسابقه به د مادرید په ښار کې تر سره سي چې تاسو ګران اوریدونکي به هرو مرو د هر د جریان او پایلو څخه خبر. ګران اوریدونکو، اوس به هم راسو په اروپا کې د فوټبال د ټیمونو او کلبونو ترمنځ د داخلي مسابقو پایلو ته. د انګلستان د پریمیر لیګ په لوبو کې وست هم د سندرلاند سره 1-0 په مقابل کې د ویست هام د ټیم په ګټه. مانچستر سیټي د برګمن هام سره 15-1 په مقابل کې د مانچستر سیټي د ټیم په ګټه. بلک بورن د مانچستر سیټي سره 0-0 په مقابل کې مساوي. لیورپول هم د فولهام سره 0-0 په مقابل کې مساوي. هال سیټي د برنلی سره 1-4 په مقابل کې د برنلی د ټیم په ګټه. او وولفز د سټوک سره 0-0 په مقابل کې مساوي. د آلمان د بوندسلیګ په مسابقو کې میګلدباخ د فرانکفورت سره 2-0 په مقابل کې د میګلدباخ د ټیم په ګټه. لیورکوزن د بایرن مینشن سره 1-1 په مقابل کې مساوي. هرتا برلین د شتوتګارت سره 0-1 په مقابل کې د شتوتګارت د ټیم په ګټه. هانوور د شالکه سره 4-2 په مقابل کې د هانوور د ټیم په ګټه. بوخوم د هامبورګ سره 1-2 په مقابل کې د هامبورګ د ټیم په ګټه. ماینز د دورتمن سره 1-0 په مقابل کې د ماینز د ټیم په ګټه. هوفنهایم د کولن سره 0-2 په مقابل کې د اف سی کولن د ټیم په ګټه. برمن د فرایبورګ سره 0-0 په مقابل کې د برمن د ټیم په ګټه. او نورنبرګ د وولسبورګ سره 0-2 په مقابل کې د وولسبورګ د ټیم په ګټه. او د اسپانیې د لا لیګا په مسابقو کې مالاګا د سیویلا سره 1-2 په مقابل کې د سیویلا د ټیم په ګټه. ویلاریال د خیخون سره 1-0 په مقابل کې د ویلاریال د ټیم په ګټه. ریال مادرید د بارسلونا سره 0-2 په مقابل کې د بارسلونا د ټیم په ګټه. بلباو د المیریا سره 0-1 په مقابل کې د بلباو د ټیم په ګټه. او مالورکا د والنسیا سره 3-1 په مقابل کې د مالورکا د ټیم په ګټه.
د دې ونې د سپورتي خبرونه راټول شوی مطالب هم دومرو په 00420221120115 باندې ازادي رادیو تسنګ وه. په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
مشکل دغه د چنجن مکتب ته نه پېښېږي
چې اعتبار له دوه چې زب د کار کوي
خبرې دې شي وي غټولې اوس معنی قصور باسي
نیما نړۍ
د خځل لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی
ایزتمن اوریدونکو السلام علیکم شریفه صفایم چې بیا هم له نیمه نړۍ سره ستاسو خدمت ته حاضر شوم یم په اوسنۍ خبرونه کې مودغه مطالب تاسو ته برابر کړی دي چې هر یو به په خپل وار درو ورو لومړی به د هغو مېرمنو ستونزو ته ځیر شو چې له کورونو نه د بهر وتلو اجازه نه ورکول کیږي او له همدې کبله په راز راز رواني ناروغیو اخته شوې دي.
دا لاس رپکی به مې کاغذ شو هیڅ دوا تاثیر نه کوي زم سیمولا ته لاړه سما
بیا په لیوی داسې مېرمنې سره د زړه خوالي تکینو چې په سپین سره او کمزوري ځن له سهارا تر بیګا سخت کارونه کوي او ځان ته ول مړی ډوډۍ ګټي
مزدور کاری برو خښاوکو برو ځاندانه بچي اینیم کار
او د خبرونه د پای په شیبو کې هم لکه د تل په شان پتی رونه کې د خزو په باب د مهمو خبرونو لنډیز دراوړو. هیله ده د خبرونه تر پای لمک سره ملو وسئ. په افغانستان کې یو شمیر نارینه د نخوخه ویچی میرمنې د دوی له اجازه نه پرته نور خلاصه چې د خپل پلار کور ته هم لاړ شي. د ارواپوهانو په وینا دا ډول خلک ناروغ وي. دوی کې پر نورو د حاکمیت لرلو حکم چلولو او پر هر چا د بې باورۍ عقدې ډېرې پیاوړې وي چې بهر دوی د کمزوري ټولنیز موقف له کبله ځان نشي ښکاره کولی. خو کله چې خپل کور ته راننه وځي نو پر خپلو مېرمنو چې له دوی نه کمزوري ګڼل کیږي د خپل زړه بړاسو باسي. د رواني ناروغیو د ډاکټرانو په وینا دوی چون په خپلو زمیرونو کې پاکي نه ویني نشي کولای پر نورو او آن د خپلو مېرمنو پر پاکو لمنو هم باور وکړي ځکه خو پر هغو راز راز بندیزونه لګوي او له نورو او آن د هغو له نږدې خپلوانو سره د دوی پر اړیکو او تاګ راتګ هم بې باور وي. او هغوی په کورونو کې ساروي. دغه ډول بندیزونه او قیودات د دوی میرمنې پر بېلابېلو ناروغیو اخته کوي چې کله ناکله یې درملنه ناشونې وي او یا هم ډېر وخت غواړي. د غزنی ولایت یوه اوسیدونکې ګلناره له همدې کبله په داسې ناروغۍ اخته شوې چې د دې په وینا اوس یې نه په دمونو کار کېږي او نه په تعویزونو.
ډاکټر ته وتلم دوا را باندې وکړه، هېڅ توان ماته ماته پیدا ونه کړله. سړی مې راوستم سپېتم دلته بستر کړلم، که دې بستر سره لږ خاصې لږ دوا در باندې وکړي او که ته لږ ورسره خاص شي.
بچیان دې شته ماشومان؟
بچیان مې ستا، یو مې زوی دی، یو مې هلک دی. هغه ترشیش کوم، ځګر خوني کوم، هغه کوم او پوس به یو ساعت ښایم، یو ساعت داسې یم ښه داسې هغه را باندې راسي اتی په دا هغه کې داسې هم داسې کته پورته منډې وم او په دا زړه مې داسې دربېږي، دا سر مې داسې ګرځي. سر چېرته مې خطا کې زیاتي مې بیا سړی جګوي. ملا سغه ملا دې زوی په ګورځي خپلې پیسې اخلي. دغه نه تاویز یو پیدا ماته ونه کړه. یو ملا را باندې پرې نه ښوده، یو ملا را باندې پرې نه ښوده. داسې پیسې ورکړې، داسې پیسې ورکړې، تاویز نه ملا پیدا راکړله او نه زیارت پیدا راکړه.
ارواپوهان په دې باور دي چې هغه میرمنې چې د خپلو نارینهو لخوا تر ډیرو قیوداتو لاندې ساتل کیږي د وخت په تیریدو له خپلې کورنۍ، خاوند او آن بچیانو نه هم زړه توري کیږي او په ډیرو خطرناکو رواني ناروغیو یې د اخته کیدو امکان شته چې بیا یې درملنه ډیر وخت او ډیر لګښت اړتیا لري. د افغانستان د ارواپوهانو د ټولنې مشر ډاکټر عزیز الدین همت هم دا خبره کوي.
عوامل زخ زیاد دی، لیکن په افغانستان کې ډیر یو خطرناک عامل دا دی چې دا یو د مړونو لخوا دوی ته قدر او عزت نه ورکول کیږي. همیشه د پاره دوی په کور کې قید دي. نو رښتیا هم هر څوک چې په یو کوټه کې په یو کور کې که قید کې نو د حتمن خفګان یا په ډپریشن باندې اخته کیږي. نو دلته دا چې زمونږ دغه میرمنې د مړونو لخوا معقول آزادی نه ورکول کیږي، هغه آزادی چې په اسلام کې د ورکړ شوې ده.
د نارینه او دا ډول قیودات کلی وی خو خزي په رواني لحاظ وروي او پر ځاني بي باور کوي. نو له بل پلاوي پر نورو ناروغيو هم د اخته کېدو امکان ډیروي. میرمن حبيبه وایي چې ځای پر ځای د ناستي او نګرزيده لکبله د پخو په دردونو اخته شويم. دا هم شکایت کوي چې خاوني ان د پلا ورونو کورونو ته د تک اجازه نه ورکوي.
د مور پلان ملګي دیږي زم سره ملګل دي لري وای
لري دي تاسو نه
پاکستان کې دي غوسره دي سده سوغيږي غوسره دي په موضوع مغه आवाज بد لګي ایس دوا ما غولې را کړې ایس دا فائدې نه درته کړې اندس بس ول ودم چپا به شما دا لاس رپکی به میکاګس شو ایس دوا تاسو نه کې زم سملات لاله سما کدا لاس مر سره خرسي.
اروا پو ډاکټر عزیز الدین همت مو پدی پاپو پخچه څنګه کې دی شي د ډول ناروغو میرمنو درملنه وشي. غول
میرمنې نسبت مړونو ته په سودا خصلو کې ډیر مهارت لري. یو خدا ډیر اقتصادي طبقه ده، نو خبر دی چې دوی لار شنه اجازه دی ورکې زیارتونو ته دوی لار شي. خپل د سیاحت رواني پیغام هم دادې چې هفته کې یو ورځ د خپل میرمنې اولادونو سره باید د خپل کور څخه دی باید ووزي. نو دلته د چې دوی ته باید اجازه ورکړي شي او قید باید نشي، معقول ازادي باید د تبایده ورکي او په کور کې دوی قید نه کی. او دولت دا پکار دی چې د خوځو د پر علاوه د پارکونه باید جوړ کی، تفریحګار باید جوړ کی، لکه په کابل کې د باغ زنانه چې جوړ کړي فرزند زیارت ته او همدارنګ دوی خپل خپلوانو خصوصا خپل د پلرګانې ته باید کورته باید اجازه ورکړي چې داخل تلل شي او مکتب تلل شي د خپل د اولاد د لیدلو لپاره.
د رواني ناروغیو د پوهانو په وینا د دا ډول میرمنو د روغتیا د خوندي کولو او درملنې لپاره خدا ده چې له کوره بهر د حقوقو لپاره د خوندي ګرځیدار ګرځیده زمينه مسيده شي او د دې کار لپاره خلاره ده چې هغه یو هڅول شي چې له نږدې بازارونو نه د کور سودا خپل راوړي. د دې کار کټي بدووي یو دا چې یادې شوی میرمنې باور سره بوختي وي او بل دا چې خزیل نارینه نه د کور د سودا په خستلو کې خزه وقلري. نو کېدې شي چې تر نارینه دویخه او د کور له ارتیاو سره سم سودا وکړي. افغانستان کې ډیر ځله بې وسه او بې کسه میرمنې د ژوند له داسې ستونزو سره مخ کیږي او داسې کارونو ته اوږه ورکوي چې د نارینه لپاره هم اسانه نه بریښي. په تیره دا ډول میرمنې چې له ښارونو لرې او په کلیوالو سیمو کې اوسي اړې دي چې د ځان او خپلو بچو لپاره د یوې لمړۍ ډوډۍ د پیدا کولو په خاطر له سختو نه سختو او درنو کارونو ته اوږه ورکړي. بی بی جانه یوه له همداسې میرمنو څخه ده. هغه 15 کاله عمر لري خو اوس هم ټوله ورځ کار کوي. بی بی جانه چې کوم کارونه کوي هغه اسانه نه دي. نوموړې ټوله ورځ له سهاره تر بیګه په پردیو پټیو کې للون یا خشاوه کوي. هغه خلک چې د کرکیلې له کار سره بلد دي پوهیږي چې للون په کرکیله کې تر ټولو ستونزمن کار دی. خو بی بی جانه د دې لپاره چې له خپل یکی وزوی او کورنۍ سره مرسته وکړي دغه کار ته اوږه ورکوي. نوموړې له موږ سره د خپل کار او ژوند په باب داسې تسل خوله وکړه.
آسوب که میریم تا پیشین که ملازان میتا خانه میریم نان میخوریم با میبرای میریم
لسهار تر مسپخین ملازان پوری کار کوا بیا کور تزم او دوده میچی و خوڑا بیر ترازم پا پتو که للون کوام کور نلرم کنده خیزایم یو زوی لرم حقا هم بی کار دی لور می واده شوی جوان می دیر خراب دی طول ورز می پا خیشا و تیریگی یا گندنه او پالا کریبم.
په نورو هیوادونو کې دولت د بی بی جان په عمر میرمنو سره ډول ډول مرستې کوي. خو په افغانستان کې چې دولت خپلو اتباعو ته دا ډول مرستې نشي برابرولی په کار ده چې هغه مؤسسې او انجوګانې چې ښځو ته د کار په نامه میلیونونه ډالر اخلي د داسې میرمنو مرستې ته ور ودانګي. بی بی جان هم د همدا ډول مرستو هیله کوي. هغې د خپلو خبرو په دوام کیسه وکړه چې د ورځې 2 روپۍ ګټلی شي.
زه
چې راځم او دلته کار کوم دا ورځې 40 روپۍ راکوي او بس. 12-13 کاله کېږي چې دلته کار کوم او نګور مې ناروغه ده. ځای په ځای پرته ده. د هغې دوا په قرض راوړم. خپله هم ناروغه یم. د کار کولو توان لرم. ټوله شپه مې پکې خوږیږي. زړه مې سست او بې حاله شي. خو څه وکړم بله چاره نه لرم. خدای دې رحم وکړي. دولت باید زموږ په شان د بې وسو خلکو پوښتنه وکړي او داسې کار راته برابر کړي چې زموږ په وس پوره وي.
د کارپوهانو په وینا اوس چې د افغانستان د حکومت په چوکاټ کې د ښځو چارو وزارت او له حکومت نه بهر په لسګونه مؤسسې ښځو ته د خدمت لپاره ټټر وهي دوی ته پکار دی چې لا اقل په هیواد کې د بی بی جان په شان مظلومو ښځو لپاره که نور څه نه وي د مناسب او د دوی له وس سره د سمو کارونو برابرولو لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي.
د ازادۍ راډیو خپرونې په منځنۍ څپه 1296 متره په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدل شي.
عزتمنو اوریدونکو، اوس هم له وادي سره سم د دې وخت را رسیدلې چې په تیره اونۍ کې د ښځو په باب د مهمو خبرونو لنډیز در واورو. د سولې ملي مشورتي جرګې چارواکي وایي چې د دې جرګې څلورمه برخه ښځو ته ځانګړې شوې ده. د سولې ملي مشورتي جرګې د پالیسۍ او تخنیکي کمیسیون مرستیال نجیب الله امین د وري په 12مه پژواک خبري اژانس ته وویل چې د پورته ځانګړې شوې برخې تر څنګ یوه ځانګړې 30 ډله هم د ښځو لپاره په پام کې نیول شوې ده. امین وویل چې د ښځو دغه 30 ډله د هیواد د پیژندل شوو میرمنو په نوم د ښځو لپاره ځانګړې شوې ده. د یادونې وړ ده چې د سولې ملي مشورتي جرګه به د روان کال د غوی د میاشتې په 12مه پیل او 3 ورځې به دوام وکړي. د لومړي ځل لپاره د نیمروز ولایت د نجونو او استقلال د لیسو یو شمېر زده کوونکي د موټر چلونې د زده کړې په کورس کې شامل شوې. د نیمروز ولایت د ترافیک مدیر ظاهر قاضي د تیرې سه‌شنبه په ورځ باختر اژانس ته وویل چې د دغه ولایت د نسوانو او استقلال د لیسو څلویښتو تنو استادانو او زده کوونکو د هغې علاقمندۍ له مخې چې له موټر چلونې سره یې درلودې د موټر چلونې د زده کړې په مقصد په کورس کې شامل شوي دي. د نیمروز ولایت د ترافیک مدیر وایي ټاکل شوی د دوی 15 ورځې زده کړې وکړي او د ازموینې له اخیستو وروسته دوی ته د موټر چلونې لایسنس ورکړ شي. د کونړ ولایت په مرکز اسداباد ښار کې تیره اونۍ د ښځو په یوه مارکیټ کې درنه چاودنه وشوه چې له امله یې مارکیټ ویجاړ او نږدې کورونه زیانمن شول. دغه مارکیټ چې د ښځو لپاره ځانګړی شوی و د اسداباد ښار د دم په کلي کې د نجونو یوې لیسې ته نږدې موقعیت لري. د کونړ ولایت امنیه قمندان مل پسوال خلیل الله زیایی په ژوه خبري اژانس ته وویل چې چاودنه د شپې په 12 بجو وشوه. هغه زیاته کړه چې ناپیژندلو کسانو د مارکیټ په سالون کې په یوه بوجۍ کې ایښي چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو. عزت من اوریدونکو کله من یو چیخ پرونه مخه خوشی وی حقوق واری چینی منری منور هم ستاسو پتا به برابر جوړ شي نو د خبرونه په باب خپل نظر مکتپتی پتر ولګی د نیمه نړۍ ونی زخ پرونه ازادي رادیو او زموږ د پوسټ باکس شميري دي په قندهار کې 22 خوست یو جلال آباد څلور په کابل کې 44 یو بیا او په پیښور کې زموږ پوسټی پته ده ازادي رادیو پوسټ باکس 2024 یونیورسيټي ټاون پیښور تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم